تازمان الأخوة، سلام. ازادي راديو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده د چونګاش یا سرطان اتمه د جون 28مه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې اروپایي اتحادیه د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پایل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اژانس پرون جګړه ځپلي سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون شنبه په ټویټر کې د ټولنې د 22 غړو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې یوه برخه خبره کړې چې پکې راغلي د دوهې تر موافقه وروسته په افغانستان کې د تشدد زیاتوالی او د طالبانو لخوا تروریستي حمله د توقع خلاف دی او د افغانانو ترمنځ د مذاکرو د پایل امکانات کمزوري کوي. کوبیا دا بیان په داسل کې خبر کړي چې په کابل کې په یو چاودنه کې پرون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دوه کارکونکو ووژل سول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سیاسي دفتر پرون ویلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر کارکونکو حمله د دیموکراسي پر بنیادي اصولو برید وو او په شدت یې غندي. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوي د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤولو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل تر دې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ډیری هغو نرسانو او ډاکټرانو چې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي معاشونه نه دي اخیستي او پر روحیه یې ناوړه اغیز کړی دی. تر دې مخکې په هرات کې تر لسو زیاتو ډاکټرانو د معاشونو د نه ورکولو او نورو ستونزو له کبله خپل استعفا اعلان کړې وه. د جوزجان په مینګجیک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسوالۍ کې په بل چاودنه کې یو د پخو عمر سړی او یو 16 کلن ماشوم ټپیان سوي دي. چاودنې د جوجان په مینګجیک ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه سوي دي. د مینګجیک ولسوال متی الله احسان پرون ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل. دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې ټپیان سوي چې یو 18 کلن سړی او بل 16 کلن ماشوم دی. په بل چاودنې کې یو 14 کلن ماشوم شهید شوی دی. طالبانو ماین د لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسلول طالبانو په مینګجیک ولسوالۍ کې د چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یوه چاودنې کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې افراطی ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قمندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رویټرز په حواله تسنیم خبری اجنس د ایران د دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف به د سوریې په شخړې کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول و. په دې شخړې کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. اسماعیل قانی د قاسم سلیمانی پر ځای د قدس ځواک د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. سلیمانی او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر پر مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یوه کنفرانس قربانه و چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه وه. د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین جوړولو، د غرض د ټیسټونو او درملنې لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې ژمنه سوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون دیرلین د پرونۍ نړیوالې سرمشریزې قربانه و چې د نړۍ رهبرانو او د موسیقي د برخې ځینو پېژندل سوو څیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. د اروپایي کمیسیون یو ویاند ویلي دوی له وړاندې د واکسین جوړولو لپاره تر پرون شنبه شاوخوا 10 میلیارد یورو راټول کړي دي. په دغه آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، نورو سیاستوالو او اکاډمیکو شخصیتونو ګډون کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 10 میلیونو ته نږدې سوی او څه کم 15 لکه کسان مړه سوي دي. له دې ناروغۍ شاوخوا 15 میلیونه نور کسان روغ سوي هم دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ترکمنستان ته خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایرس د معاینې امکانات برابر کړي او د دې وبا په اړه دي روغتیایي کارکوونکي له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشرې ریچل دنبر ویلي چې په هره دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغۍ په اړه معلومات پټوي، د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخوي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو د تاجکستان څنګه په یوه څېړنیز راپور کې معلومه شوه چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خپروي تر هغو چې سیمه ییز سرچینې خپروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ، معلومات او د بیان آزادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنجشنبې پر ورځ وویل چې هلته 5691 تنه په کورونا وایرس اخته سوي او 250 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه سوي دي، خو سیمه ییزو فعالانو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 410 تنه مړه سوي دي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو تاجکي برخطوانېدلې چې د 1250 تنو چې نمونه یې د سیمه ییزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی یې په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیره اونۍ د لندن د لویدیز په یوه پارک کې سوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولا نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د چارواکو په وینا د بریتانیا امنیتي اداره په 2019 میلادي کال کې هغه ته متوجه سوې وه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکان ورکوونکې بللې وه. په دې خبرونه کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. دا هم اوري چې کابل ښار والی وایي په دغه ښار کې زیاتې دنګې ودانۍ پر معیار برابرې نه دي. د غزنی اوسیدونکي وایي چې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تګ راتګ بندیز ستونزې پیدا کړي.
زه پخوا ښار ته په موټر سایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
په بهرونی موضوعاتو کې د فرانسې ولسمشر وای روسیې ته روان دی او خپل روسی سیال سره به پر بیلابیلو نړیوالو مسایلو لکه اقلیمی بدلون او نور مسایلو خبرې کوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. اروپای ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حداقل هڅې نه دي کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغه د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د ډاډ ورکول باید هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څنګه چې موږ تیر کال په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو پاړه د راپور په تړه ویلی وو، یو وار بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړي. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پریکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خبرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم دا راز ویل شوی چې له کره شواهد او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کمو مرحلو کان د جګړې لپاره استخدام شوی وي.
د فرشته جلال زی راپور مو ورید. د کابل شروالی چرواکی منی چې په دې شار کې ډېری دنګ ودانی له اور څخه د ژغورنې یا خوندیتوب لازم سیستمونه نه لري، خو دغه شروالی اجمنه کوي چې په دې برخه کې دوی جدي تدابیر سنجولې دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر لوی خرونو کې په سوداګریزو مارکیټونو او د استوګنې په سو پولیسو ودانیو کې اور لګیدنه کومه نوی خبره نه ده، خو په دا شان ودانیو کې له اور نه د ژغورنې یا خوندیتوب د لازم سیستم نشتون خلک اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عارف او ننګیالی.
زه خپله چې په کرایي کورونو کې ژوند کوم، نو موږ چې کوم ځای کې اوسېږو کوم اپارټمان، هغه هم له بده مرغه د اور ژغورنې یا هم د اور لګیدنې ضد ایمینی سیستم نه لري، نو دا یو جدي ستونزه ده. او دا ستونزه معمولا کابل ښاروالۍ ته راجي کیږي چې هغه لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي، مخکې له دې نه چې جوړې شي دوی باید دې ته مجبوره کړي د دوی مالکین چې حداقل دوی د نورو لګښتونو تر څنګ دغه موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د ښارسازۍ وزارت یا د کور جوړونو او ځمکو وزارت دا هڅه وکړي چې له دې نه بعد چې کوم ځای دغه جوړیږي لوړ پړځي ودانی جوړیږي د دوی تر نظارت لاندې، هغه ایمنی سیستم امنیتی سیستم په کې ولګول سی، یا هغه غاز چې اور مړکوي هغه او یا اطفایي همیشه فعال وسی د دې خطر څخه به خلک بچ.
تازه تیر شپه د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند په احمد شاه مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ یو سوداګریز مارکیټ اور واخیست. د افغانستان د متشبسینو علي بورډوای د شنوارو په نوم په دې مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله هټیوالو ته نږدې 100,000 افغانۍ زیان رسیدلی دی. د دغه بورډ مشر رحیم الدین عاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوکانونو کې تر ډیره کالی او سمساری توکي خرڅېدل. نوموړي وویل په اور لګیدنې کې لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې اور لګیدنه په یو سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوې، خو د کابل امنیه قوماندانۍ بیا د اور لګیدنې ځای په یو کرنیز ځمکه د وچو خسو خروارونه یادوي. ویل کېږي په دې اړه لا څېړنې نه دي بشپړې او د اور لګیدنې وجه هم نه ده معلومه. د کابل ښاروالۍ چارواکي که څه هم په لوړ پړیزه ودانیو کې له اور لګیدنې د ژغورنې او خوندیتوب لپاره د لازم سیستم د نشټوالي په برخه کې ستونزې مني، خو د جدي څارنې لپاره د اقداماتو خبره کوي. د دې ادارې د نشراتو برخې مشر نعمت الله بارکزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې خپله مشخصه طرحه لري، خو له بده مرغه چې دغه ستونزه شته او یو شمېر هیوادوالو د لوړ پوړیو منزلونو په جوړولو سره دغه مهم ټکي ته پام نه دی کړی.
د ښاغلي بارکزی په خبره دا ودانۍ پخوا جوړې شوې، خو له دې وروسته دې موضوع ته جدي پام کیږي. خو اوس اساسي پوښتنه دا ده دا لازمي اسانتیاوې څه دي چې باید ورته پام وشي؟ د ساختماني چارو انجینر او متخصص خیبر عثمانیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هر انجینر او ډیزاینر چې د یوې ودانۍ د جوړولو طرحه جوړوي د اوروژنې سیستم پکې په نظر کې نیسي. د اوروژنې سیستم کې د تیښتې مشخصه لار، د اوروژنې خاص ګاز او د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره یو ډول ویښوونکي زنګونه شته چې د دود پر مهال ټول خلک خبروي. دا ټول مسایل د یوې نوې ودانۍ په جوړولو کې مهم رول لري.
له دې ور اخوا د اور لګیدنې د رامنځته کېدو پر مهال او یا له هغې وروسته د اوښتي مالي زیانونو د بیمې په اړه د حکومت نه پاملرنه بل هغه بحث دی چې په اړه تر اوسه واضح دریځ نه دی رامنځته شوی. که څه هم د بیمې په اړه لا هم د خلکو سره پوره عامه پوهاوی نشته، خو په افغانستان کې اوس مهال د بیمې 3 شرکتونه فعالیت لري چې یو یې دولتي دی. کابل ښاریانو په تیره کې د اور وژنو په پیښو کې په وار وار د اطفایې کارکوونکي هم پړګڼلي چې په ځان سره د اور لګیدنې ځای ته رسیږي. خو د اطفایې مسؤلینو بیا تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې کله هم دوی په جریان کې پرېښودل کېږي عمل کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ښار کې هغه کسان چې ښار ته له اړوندو سیمو پر موټر سایکلانو راځي وایي چې د دولت لخوا په موټر سایکل تګ راتګ بندیز ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکل تګ راتګ ته اجازه ورکړي. حبیب الرحمن تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی ښار اړوند نوغي کلی اوسیدونکی نور احمد د تذکیرو پر ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډیره اسانه و چې هر ورځ به پر موټر سایکل خپل کار ته راتلو، خو اوس له دې عمل ستونزګالي.
زه پخوا ښار ته په موټر سایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي. تقریبا 50 افغانۍ هره ورځ له دې خوا له یې خوا کرایه ورکوم چې راځم. له مشکلاتو سره مخ یو، حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. د موټر سایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی ښاری او بل اوسیدونکی رحمت الله هم وایي په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټر سایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
که وګورو پولیس په خپله په ښار کې په موټرسایکلو باندې ګرځي. دولت هیڅ بل پلان نه لري، یوازې د خلکو تګ راتګ لپاره څه یوازنۍ وسیله موټرسایکل، هغه موټرسایکل یې باندې بند کړي دي. خلک یې له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان کړي دي، بله چاره دې ورته ولټوي.
د غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر موټرسایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي. دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. د غزنی والي ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي، نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزني کې همدغه د موټرسایکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي، ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه موټرسایکل والا کوي.
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د موټرسایکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي. د غزني په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډېره غلط او ساده پالیسي ده، عوام غولونه ده. امنیت هیڅ کله د موټرسایکل په بندیدا نه راځي، موږ ته شاهدان شته موټرسایکلان بندې خو دغه پیښ کېږي په غزني کې هره ورځ پیښ کېږي.
دا غزنی ولایت ترافیکو د مدیریت ته معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټرسایکلونو ته د ګرځېدو جوازونه ورکړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 1:30 نیټه په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد. دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټرسایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. اوس به پریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوز یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی و چې پکې ډیپلوماتیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملن وایي له دې ډول تورونو څخه بی خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به شولای وای. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد حمله هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وای له روسیې سره د طالبانو د اړیکو ایده به اساس ده او وای چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپل اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د روان لمریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 1 پورې تحلیل پکې شوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلي چې روسیا طالبانو ته د وسلو ورکولو اداوي ردوي، خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني او دا چې روسیا د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خبره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستې چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیه د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی، خو ورځپاڼه دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لورې د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل سوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د دوه بلسولي وسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې کووید 19 ناروغي زیاته سوي، خو د دې په وینا چې روغتیایي امکانات کم دي. روح الله انوري او نور تفصيل.
د دوه بلسولي قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د کورونا وایرس هر کور ته نوته او لعملي د ناروغانو شمیر زیات شوه دي. د حاجی میراجان په خبره چې په روغتي مرکز کې داړینو مواد او د ډاکټرانو د شمیر د کموالي په وجه غنو ستونزو سره مخ دي.
مریضان دلته ډېری ډاکټران تقبل بعضې کمې او پاتې دي. یو لک کسان ډاکټران کورونا نیولې دي، کمې او محدود کسان یې دلته کار کوي. هغه چا ته نه رسېږي اندازه نه آخر مریضان پرته چې څه کورونا دي او څه بل مرض دي او څه زیات نه آخر.
ډاکټران به وای شمیر زکه کم دی چې ډیر ملګری په کووډ 19 ناروغي اخته شوی او اوسمهال په قرنټین کې دي. ډاکټران هم له درملو او له کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو له نشټوالي شکایت کوي. د دوه په روغتي مرکز کې د کوچنیانو برخه ډاکټر امین الله
دور زده مخادله سمپل واخستو چې نه حل سمپل هغه کې نه سنل زمګه د کلینیک ته تجهیز په شمول کورونا او وی لاړ عامول سوالي کې تور زده مخیاته مشکل پیدا شو هغه ډاکټر کورونا او د پرسنل منګولې کې چې مشکل پیدا شو د یو جرا ډاکټر رضا طال متخصص زمګه د ډاکټران کار کوو د سترم ډیر شوی دی مریضان ډیر زیات دي نو مشکلات تر اوسه پورې موږ ته هغه تهنرب نشته ده داسکه نشته صابونونه نشته هیڅ انتظام نه شوی ده.
په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې د کورونا وایرس په وجه یو تعداد روغتي کارکونکي ناروغان دي، خو کوم ځایونو کې چې ډاکټران قرنټین کړي هلته له نورو کلینیکونو ډاکټران لیږلي او ستونزې حل کړي ده. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
وته ضرور دوا د هغه وخت ورکړي د مراکزونه او یو محافظتي شیان دي هغه یقینا ځکه پیر افکتلم کم او یو تم هدایت کړی چې ورته سپلای وکړي او اما چې زمونږ یو دم باندې سلور ته مثبت شو بیا ما غیرته هغه دوا د نم کسان دا وړم د نورو ساحونه او سوال تم کسان توضیح کړی دي چې لاش ما د انټرنیټ نورستان ته دي چې نه ورکړی دی نه چا کومک کړی دی نه مونږ خریداري کړی.
د ښاغلي ستوري په خبره چې تر اوسه په نورستان کې د څلور اویا کسانو د کرونا وایرس معاینات مثبت دي چې له دې جملې ولس بیرته رغیدلې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او ډاکټران د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې او نورو درملو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په ګډون د کابل په روغتونونو کې هم ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کمی ترڅنګ د لازمو اسانتیاو لنشتوالي شکایتونه موجود دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی. ایمانوئل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمی بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي. د هغه په ټویټ کې لیکل شوی چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی و دوام لري. ایمانوئل ماکرون لیکلی چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخته روان دي او ډیر ژر به مسکو ته لاړ شي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولی چې له روسیې سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي. ایمانوئل ماکرون پرون په ټویټر لیکلی چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی. د فرانسې ولسمشر څرګنده کړي چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت، سیمه ییزو شخړو، د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخي د ویلي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل، د سوریه په لانجه کې د مسکو رول، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي. روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي. د فرانسې جمهور رئیس د جون په شپږمه له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي. هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې له لیسبونه تر ولادیواستوکا په اروپا کې د رښتینی همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی. ایمانوئل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی. هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بهرنۍ لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. ماکرون د لیبیا په چارو کې د مداخلې د پای ته رسیدو لپاره نور جزئیات نه دي ورکړي. خو روسیا له هغو هیوادونو ده چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده. ایمانوئل مکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د پنځاویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون درویشتمې ته وځنډول شول او د ایمانوئل مکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. په دې خبرونې کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمې خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. دا حمله پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. د جوزجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 14 کلن هلک وژل شوی، په بله 14 کې 2 کسان ټپیان شوي دي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اجانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاني پر سفر یو غیر معمولی راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی سو. تسنیم خبری اجانس په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو 2 ورځو کې د سوریې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ترکمنستان ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس تخپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. په بریتانیا کې چارواکو پرون ویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړی و تورن کړی دی. په لغمن کې یو ډاکټر ادعا کوي چې له نړیوالو طبي لارښوونو سره سمې د کورونا وایروس ځینو ناروغانو ته داسې درمل ورکړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. ډاکټر محمد یوسف منګل په خپله دغه تجربه له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې شریکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر منګل په دې اړه چې دی په خپله ناروغانو سره څرنګه احتیاط کوي داسې وایي.
سلام نیبا نیما نیما جان محسوس ساتي طبعا چې من مشکلات پر مخامص وي چې موږ زموږ مسلک دی چې په دغه وخت کې من چې په کومو کې دی نو یاد ساهر او تاسو نو زه فکر کوم دا به ډاکټر په صفت هیڅ کا څه مناسب نه وي.
بل ډاکټر صاحب منګل، تاسو د خپل کلینیک د کتنځي د هم هر ورځ تعقیموی میکروب ضد مواد پکې شیندي څو ځلې فرسان د ورځې څو ځلې
تاریخ دې اوسه بعد چې موږ ته وویل چې کوم مریضان راځي هغه موږ خلاص کړو وی ګورو مریضان د توقف کولو هغه چې د ناس د جوړ سره راځي تاسو ته په دې ځینې باندې هغه کوو او دا چوکې مو په کلینیک کې چې ټول دي چې هغه هغه فاصله مو مراد کړی ده او هر مریض چې راځي لومړی هر مریض دې په بار وي چې غیر تبدار وي هغه ته د ماسک دې د تاسو د هغه کو او شاتو په دې ځینې چې هغه مریض دې باندې لپاره مده چې موږ یې ګورو
د یو ناروغ طب چې تاسو ګوري نو د طب له خاطر خو په نور نړۍ کې یو اعلی وی چې د سلالري تندې ته ونیسي په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې شته، څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
نه متاسفه دا په دې کې چې موږ یې وجود لري او نو هر مریض ته موږ کوشش کوو چې تبدار مریض دغه نه معلومي دي چې موږ مونږ ته وایي چې هغه چې نه نو دی هغه کاپن لري او هغه هغه سلالري لري او هغه هغه
لیکن ډاکټر صاحب منګل، فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت داسې وي چې علائم ظاهرا نه معلومی شي، یعنی فرضاً یو څوک به کورونا وي او ظاهرا به روغ جوړ وي، نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني؟
کاملاً
بله ډاکټر صاحب منګل، فکر نه کوي چې په مهترلام کې دا کوم ډاکټران چې شته تاسو او یا نور ډاکټران په شریکه باندې دغه رقم یو ځای جوړ کړي، یو کتن ځای جوړ کړي، او هلته بیا په منظم ډول باندې د ورځې یو ډاکټر ورشي او یو سات وروسته بل ډاکټر ورشي او بیا بل او د دې تعقیم هم تاسو ته اسانه وي، د دې ځای د پاکېدلو کارونه به اسانه وي، او ممکن په دې شکل باندې بیا مؤسسي او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځینې وسایل تاسو ته دروس پري.
متاسفانه چې په تر اوسه پورې د بیانونو باندې څه نشته، موږ شفقانې لرو، ولې د مریضانو په اصطلاح تعداد دومره زیات وي چې دې ته بیا بل هغه په هوای په کار وکړي، موږ خلک وګمارو بیا لږې پر یو وخت او په هوا واسي تر میاشتې پورې هم په هوای چې تاسو ته بل ریال ته ورسي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه،
خوشاله اوسئ.
سلامات او
په اخره کې شبر محترم، یو د خپل تجربه یا اکسپیرینس سره شریک کوم.
بله مهرباني.
ځینې دواګانې مې پرېښې دي مریضانو ته، او ډېر ښه رسپانس مې د دغه مترا اخیستې ده، او زما پېشنهاد هم دا ده چې دا ډاکټران زما ښه ګوري، نو دا د سنتیفیک د کلوراید انالوګ په دغه مریضانو ته شروع کړی ده، مشخص اسایکلویر له 200 to 300 ملي ګرام دې ډې مریضانو ته ورکړي دي. هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدابیر کې موجوده ده چې کوم مریض ته څه ورکوو، کلوکین څه وخت ورکوو، سټیرایډ څه وخت ورکوو، هغه په پام کې نیولو سره شوبر ته ماته خره ډیره خنه د ګټه اخیستې ده. نو هغه نن دا چې ما د اواز ما مسلکان ووري او بګه نه چا ته یو یاري ورته په خپل کلینیکونه کې کوي.
په لغمان کې ډاکټر یوسف منګل و چې ویلې د کورونا ضد درملي جوړ کړی دي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونۍ ز پروګرامونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هلا چې ژوند به مخ ته ریږي، د تان دي څنګه وی بل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وی چې وای درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو.
چا ځنه وی خیاوی تنه وای دا څنګه زده کنه،
دوی چې خپل منلې چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
دا ځوانان ډیر دي چې وای درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څنګه کینی او په یو غوږ اوریدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څنګه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځي او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څنګه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څنګه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یو وار درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې وهلکی موږ ماتي درس نه زده کی د درس هم نه راکی مکتب کې موږ مطالعه یا روایت نوټ وای چا ځنه بخیا غو تنه وای دا څنګه زده کنه سیز د دې نه وحی دی کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سیز بیا الته وهلکی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینيږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لري شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختر اوړ د تنبال او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای. مسلین د ښخان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وای یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي، څوک ګیمونه وایي، څوک هغه او څوک چې مخته کینی، استاد درس صحیح په فکری مجهز وي، درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي، هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهه ته پریښودل، ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کیږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به درس او د تحصیل بخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه چې خپل کتابونه کوم، یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نه کوم، مهمه نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم، شارټ نوټونه ځین اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلی، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچنه سي، هیڅکله قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډیر خواړه ډیر مشکل پیدا کوي، تر کم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای، تر دې چې ډیر وږی وي. ولې معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي، اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډیر کومک.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی د را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نه شي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیزه کارونه چې محصلین کوي سبب دی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوهه ولري، باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل د یو استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاگرد نشي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي، او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا ده چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بله مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي، محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بله مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بله ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي، نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده، چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرامه دی، مونږ شپږ اووه ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نه کوشد، که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. اتمان ضروری نه ده چې تاسو هر وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګوري، هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وې، زله نه وې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس او بو وچ کی، یو ګلاس شوه دی وچ کی، خپل ذهن مو آرامه کی، کافی خوب وکي، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشټاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشټاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کيا. ټول هڅه مکه وایي چې پیو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کيا یا دوه کتاب خلاص کيا، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړی، ویل کی د ځان سره هغه بیا خلاص کړی، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړی او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل حتی دا وی چې حفظ مکوي موضوعات، ل یادې مکوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکي، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې کوو. مومن صاحب بحث ته راغلاست.
تشکر مهربانی.
ټاکل شوې ده په پاکستان سره صادرات بیا پیل سي. صادرات په څه ډول پیلېږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته به هر معلومه ده چې تقریبا د مارچ څخه په دې خوا ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلود چې ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو چې بعضې هغه ټیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي په کوم سره ورته توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه وارداتو ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخليږي.
جناب مومن صاحب خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگه در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در سدودی ما جریان داشته. بله مومن صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاره خبري کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنز دي ده؟
تاسو به تر معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې میاشتې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې پخوا صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپلمنځي تجارت چې دی دغه شروع کیږي او انشاءالله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به انشاءالله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي. ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقوو چې د کورونا ویروس د کبله رامنځته کېږي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقوو. زموږ ټوله موټران زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولی جوپه صادرات کیږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کیږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دی هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
ان شاء الله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگور که اینجا ما داریم از اون طرف مرز دوستا تشی پورده و این باغای ما را خریداری کرده. وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال بعد مشکلات ما کمتر شده برای صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره. انار ما داریم و که وکیله و در ما دی برای به یک تفاهم شاید برسیم ان شاء الله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه و امنیت گمرکات و به سهیل دوستا دی بحث روان هستند. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پارسال 15 روز بندیش را داشتیم که به خاطر بلند بردن تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سری و ان شاء الله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما آماده هستیم ان شاء الله از طریق سفارت افغانستان از یاد منو را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دای برای باز شدن را و د گپ زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو، یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست په اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل پوهیږئ چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي چې موږ څنګه کولی شو چې د وصل په نقطه به مبدله سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې ځي، د ازبکستان پورې ځي، او موږ هکذا کوشش کوو چې هم د آسیایي معنا څخه ټول جنوبي آسیا ته چې باره کې بنګلادیش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټولو ته موږ څنګه وکولی شو چې زموږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپلو آسیایي معنا کې بعضې مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي. یعنی خو شاید یوه ګرمین چې یو شي ته ضرورت وي په دې موافقت دي چې کچیر ازبکستان خپله پنبه بنګلادیش ته استي نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسیږي، او کچیر د افغانستان د لارې بنګلادیش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیږي. دا هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یوه لنډه لار ده چې موږ کولی شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل خپل.
جناب مومن صاحب با معذرت، از رای غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه‌های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امره بس که ما میتونیم. دیروز پریروز ما به رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارت و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل اماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
داره. اوس محال چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه زموږ راکړور کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاته بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن است، شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین، و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه. و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده دا اونجا را برشان واز است. و یک چیزی که بسیار مهم هستن، ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک، هم برای میوی تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن. یعنی به این اساس ما میتونیم که گفته بودیم شاید شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی، نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس اغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي، اغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې دغه خلکو د ضرورت په تازه او دغه خلکو دغه مصرف چې دي تر کومه مصرفي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته‌بندیسته او هم د ټولو شانو صدقه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو کې بل ته استو د ټول په فریج کانټینرانو کې زی په کول سټوریج کانټینرانو کې زی ټول دنیا ته چې موږ استو اوس تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولې دي او ان شاء الله هغه بسته‌بندی چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر هغه اندر باندې ان شاء الله کمپنی انست ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په بازار کې راشي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
شکر. عزت اوسه.